د شمیر کتاب پنځم باب ناپاکه خلق. بیا مالک خدای موسی ته وفرمایل، بنی اسرائیل له حکم ورکړه چې هر هغه څوک چې د جزام بیماری لري یا یې د بدن د یو ځای نه اوبوزي، او هر څوک چې د مړي سره د لګیدلو په وجه ناپاک شوی وي، نو هغوی د هغه د خیمو نه وشړي. نر یا ښځه چې ناپاکه وي، نو هغوی بهر ولیږه چې خیمې پلیتې نه کړي چرته چې زه د خپلو خلکو په منځ کې اوسیږم. بنی اسرائیلو هم هغه شان وکړل، او داسې خلک یې د خیمو نه بهر کړل. د جرم په وجه جرمانه کیدل. بیا مالک خدای موسی ته وفرمایل چې بنی اسرائیلو ته دا اصول وښایه، کله چې یو نر یا ښځه د چا خلاف جرم وکړي، نو هغه د مالک خدای نه فرمانی کوي، نو هغه کس به قصوروار وي. هغه دې خامخا د خپل ګناه اقرار وکړي، او چې د چا خلاف جرم کړی وي، نو هغه کس له دې پوره توان ورکړي، او 40% دې زیات هم ورکړي. که د مظلوم کس نزدې خپلوان نه وي چې د جرم توان ورته میلاو شي، نو د جرم توان به د مالک خدای په نوم امام له ورکړی شي. د دې سره به د مجرم د کفارې دپاره یو ګډ هم وي. اسرائیلیان چې هر یوه خاص برخه مالک خدای ته پیش کوي، نو هغه به د امام وي. هر یو امام هغه ټولې نظرانې د ځان د پاره ساتلی شي چې کومې هغوی ته ورکړ شوي وي. یو شکمن خاوند. بیا مالک خدای موسی ته حکم وکړو چې بنی اسرائیلو ته دا اصول وښایي، که یو سړی شکمن شي چې خپلې ښځې ورسره بې وفایي کړې ده، او د بل سړي سره یې زنا کړې ده، او د خپل ځان بې عزتي یې کړې ده، خو که د خاوند یقین پوخ نه وي، او کیدای شي چې د هغې ښځې دا خبره پټې ساتلې وي، گواه هم نه وي، او په دې کار پورې نیول شوي هم نه وي، یا داسې وشي چې یو خاوند په خپله ښځه باندې هسې شکمن شي که هغې بې وفایي هم نه وي کړې، په داسې دواړو حالتو کې سړی به خپله ښځه امام له بوزي. هغه به یو کیلو د اوربشو اوړو هم یوسي، خو هغه به په دې باندې د زیتونو تیل نه اچوي، او نه به یې ورباندې خوشبوی اچوي، ځکه چې دا نظرانه د شکمن خاوند د طرف نه ده. دا د دې دپاره پیش کیږي چې حقیقت څرګند شي. امام به هغه ښځه وړاندې راولي، او د مالک خدای د قربانګاه په مخ کې به یې ودروي. هغه به په کنډول کې څه مقدسې اوبه واچوي، او د مالک خدای د حضور مقدسې خیمې د دربار نه به لږه خاوره واخلي، او په اوبو کې به یې واچوي چې ترخې شي. بیا به هغه د ښځې ویښته خواره کړي، او د اوړو نظرانه به د هغې په لاس کې کیږدي. امام به هغه جام په خپلو لاسونو کې ونیسي چې ترخې اوبو پکې وي. دا د دې دپاره دي چې په هغه کس باندې لعنت راولي چې کوم ګناهګار وي. بیا به امام هغه ښځه دې ته راضي کړي چې داسې قسم وخوري، که تا زنا کړی نه وي، نو چې دا اوبو کوم لعنت راولي، نو هغه به تا ته نقصان نه رسوي، خو که تا زنا کړی وي، نو مالک خدای دې ستا نوم ستا په خلکو کې لعنتی کړي، تا دې شنډه کړي، او ستا خیټه دې وپړسي. دا اوبو به ستا خیټې ته دننه وځي، او ستا خیټه دې وپړسي، او تا دې شنډه کړي. نو ښځه به په جواب کې داسې ووایي، آمین، همداسې دې وشي. بیا به امام دا لعنت په یو تومار ولیکي، او دا لیکل به د ترخو اوبو په جام کې ووینځي. د هغې نه مخکې چې په ښځه باندې دا اوبه وڅښي، کوم چې سخت درد راولي، امام به د ښځې د لاسونو نه د اوړو د شک نظرانه واخلي. مالک خدای ته وقف کولو دپاره به یې پورته کړي، او په قربانګاه باندې به یې پیش کړي. بیا به امام د دې نه یو موټی واخلي، دا به د نظرانې د یوې نخې په شان وي، او په قربانګاه باندې به یې وسیزوي. په آخر کې به هغه په ښځه باندې اوبه وسخي، که هغې زنا کړی وي، نو اوبه به په هغې باندې سخت درد راولي، د هغې خیټه به وپړسیږي، او هغه به شنډه شي، او د هغې نوم به په خپلو خلکو کې لعنتی شي. خو که هغه بیګناه وي، نو نقصان به ورته نه رسیږي، او د هغې به بچی پیدا شي. دا قانون د داسې واقعو دپاره دی، که چیرې یو سړی غیرت وکړي او شکمن شي، چې د هغه خزه زنا کړی ده. خزه به د مالک خدای په حضور کې د قربانګاه په مخ کې ادرولی شي او امام به دا رسم ادا کړي. خاوند به د ګناه نه خلاص وي، خو که خزه ګناهګاره وي نو هغې ته به خامخا د خپلو بدو سزا ملو شي.